زنان متعهد میدانند که میتونن سهم قابل موازی در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به مطرح. فکر کنم وقت برشت.
د افغانستان د اصول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلزاد نن په کابل کې دی او ټاکل شوی دا چې دغلته د افغان حکومت د یو شمیر چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش سیاسي ګارد د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو بریاوې خوندي پاتې شي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیون لشکر افغانستان ته ستون شوی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صفي الله ستانکزی ستډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. په نیپال کې د توپان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. پور خبرونه، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره یې کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکچي ټیم په تشکیل او د خبرو پر راتلونکو ګامونو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد په داسې حال کې افغان مشران ګوري چې مخکې له دې د هغه څه په اړه چې د سولې له روانو خبرو افغان مقامات لرې پاتې کړی شوي، د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی و. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویاند ایمال هاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه ونیولي، نو ځکه جواز لغوه شو.
حبیب بانک خپله سرمایه په افغانۍ تبدیله نه کړه ده، او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
په افغانۍ باندې د معاملاتو نمخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه افغانستان کې پرانستې وه، او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په نیپال کې د توپان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې له څو ورځو راهیسې توپانونو ونې او د برق ستنې له بیخه ایستلې چې له کابله خلکو ته زیان اوښتی دی. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمندو لسګونه کیلومتره لرې په توپان ځپلې باره سیمه کې د ژغورنې عملیات پر مخ وړي. بې ځایه شویو او منو شویو ته خوراکي توکي او روغتي خدمات رسول شوې دي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لګ لیدل شوې چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. فیسبوک ټولنیز شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. د فیسبوک د سایبري امنیت د برخې مسؤل نتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې دغو فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړلې. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیونه او 8 لک خلکو درلودونکو دغو پاڼو اکاونټونو او شبکو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آیس پی آر یا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو لپاره کار کاوه. آیس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. په یو ورته اقدام کې فیسبوک د هند د ملي کانګرس د ګوند 650 پاڼې لري کړي. فیسبوک د هند تر انتخاباتو څو ورځې مخکې د خپل دغه اقدام په اړه ویلي چې دغو پاڼو هم د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبریالان په قزاقستان کې نن محاکمه شول. د آزاد اروپا راډیو د کارن ټایم ټلویزیون خبریالې سویتلانا ګلوشکووا نن د قزاقستان په پلازمینه کې محاکمه شوه. په هغې تور پورې و چې د مارچ په 22 د مظاهرو په لړ کې یوه ښځه ټیل وهلې ده. ګلوشکووا پرون شپه د قزاقستان پایتخت ته په رسېدو د پولیسو لخوا نیول شوې وه او نن یې محاکمه وشوله. همدارنګه د آزادی اروپا راډیو د قزاق څانګې د راډیو خبریاله سانیا تایکون هم د محاکمې په جریان کې چې څه وخت مخکې نیول شوې وه د څه باندې $100 په جریمې محکومه شوې ده. د منځنۍ آسیا ګڼ هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د کلک دریځ د غوره کولو په خاطر تل تر انتقاد لاندې نیول شوې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. پر دې سربیره په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بولي چې ګوند د سوریې له جګړې څخه د فاطمین ستنې شوې لشکرې افغانستان ته تللې دي. په داسې حال کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی. د سیمې یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو او ښځو د بریاو مسله خوندي وي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې داسې ښکاري د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او د پاکستان د تروریزم محاکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته رامنځته کړې وي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذب شوو چارواکو سره کتلي. خلیلزاد وایي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له خاص استازي او د سولې د عالي شورا له منشي عمر داودزي سره یې کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد وایي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد به نن د افغان اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فرودون خوزون په تیره خپرونه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو په هدف دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره به د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لید کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریبا لاره هواره کړي.
ښاغلي خوزون وویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، آن دا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل دی وی موږ هیله منیو چې د ښاغلي خلیلزاد سفر دا ځل دا پیغام له ځانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. ښاغلي ظاهری ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب وروستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان هم کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره یې ناستې هیله مندونکي بولي. دوی وایي ښاغلي خلیلزاد به په دې ناستو غونډو کې د خپل سفر په اړه او د خپلو هڅو په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نجی صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغاني مقاماتو سره. یو خو دا ده چې تېره تېروتنه د دوی که تېروتنه ورته وویلی شو چې بې د جریان کې قرار ورکولو د افغاني لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل، دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسو په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي، دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس کړي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې ده څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوال اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنی که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره وعده ورکړي او وقت ټاکی چې کله د افغان حکومت د نمائندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مو په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه مرکه اوریده او د نظر مو واورید. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولي چې ګوندی د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکر افغانستان ته ستون شوه. تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ خپور کړ چې لږونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه یې د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په هکله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په هکله به موږ خپلې څېړنې کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلی شمه چې دا موږ ردوو اې دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی راپور خپور کړ چې لږونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د مهدی پونم لیو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشاشي هم خبري کړي دي. مهدی چې اوس یو شکلن دی وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورست پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغې په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي وو چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای له دې پخوانی جنگیالي څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نه وایي زیاتوي چې په دې اړه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
متاسف سره دننه په حکومت کې هم داسې کړی ستا چې حتی دغه ټایفون لکه د فاطمیون نه حمایت کوي د دوی د خپل د ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تدبیر کی او دغه وسلوال سرخوږی جوړي افغانانو ته داخله سلا کی او د قانون مګورو ته وسپاري.
خغل مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي ورته چلند وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یا د سرمفتش دفتر یا سیګار د وروستي ریپورت په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د وسیل وسال رپورټ ته.
په داسې حال کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خند سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان د وروستیو کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په څو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالی ملاتړ، د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د تیرو څو کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، لومړۍ میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 18 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم غوی په حقونو معامله وشي دغه بهیر بی ارزښت ده. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپل حقونو محروم وي، او پرته له چادرۍ او نارینه خورته له کوره د وتلو اجازه نه و. دا شان ښځو ته خوندیت د تک کار کول او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپل ازادۍ پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کېږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریا جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط وروسته چارواکي ولایتي شورا په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو په لاسونو نورو سیمو د سقوط له کبله اندېښنه څرګندوي. په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې کسم چارواکي د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو په لپاره په نږدې راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د پایل ژمنه کوي، خو خلک او د ولایتي شورا غړي بیا خبرداری ورکوي چې که حکومت د بدخشان نامنیو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به سږ کال درنې او خونړۍ جګړې وشي. احمد تکل په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال د راستولي ریپورت مهم ټکي دروړي.
د بدخشان ولی دوه ورځې وروسته له دې چې طالبانو ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله، په یوه خبري غونډه کې وویل چې دې ولسوالۍ د سیمې د ملکي او امنیتي چارواکو د بې کفایتۍ او نه پاملرنې او د هوا د خرابۍ له وجې د مرستندویو ځواکونو په استولو کې د ځنډ له کبله سقوط وکړ. والی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته وویل چې سیمه ایزې ادارې له ټولو قمندانانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې کړي او د ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي.
با تمام نیروهای امنیتی یک جلسه مشترک امنیتی میگیریم و تصامیم لازم است سوره میگیریم.
موږ بل امنیتی ځواکونو سره ګډه غونډه وکړو او په دې برخه کې بل لازم پریکړه وکړو او ورپسې بل سیمه ایزو قمندانانو او امنیتی دفاعي ځواکونو سره غونډه وکړو او مسله بل مرکز سره شریک کړو. هیله ده په ارغنج خوا کې به داسې عملیات وکړو چې نتیجه به مثبته وي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط څخه درې ورځې تیرې شوې، خو د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د عملیاتو پلان لا هم نه دی جوړ شوی. د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته وویل که عملیات ډیر ژر پیل نشي نو طالبان به د بدخشان نورې سیمې هم ونیسي.
سطح تعدادات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخوا.
سطح تعدادات امنیتی راغستان، کوهستان او زیباک ولسوالیو کې د امنیتی ګواښونو کچه د ارغنجخوا په پرتله ډیره لوړه ده. نو که پاملرنه ونه شي او عملیاتي پلانونه عملی نشي، موږ اندېښمن یو چې ښایي نورې ولسوالۍ او کلي باندې هم له لاسه ورکړو.
په همدې حال کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ په ناوړه بشري حالت کې ژوند کوي. د دې سیمې یو اوسیدونکی حامد وایي اوسمهال له 200 زیاتې کورنۍ د نورو جګړو له ویرې له ارغنجخوا څخه مرکز فیض آباد او بهرک ولسوالۍ ته کډه شوې دي.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. حال در حدود 100 فامیل به ولسوالی بهارک
د خلکو وضعیت ډیر خراب دی. تر دې دمه شاوخوا 200 کورنۍ بهارک ولسوالی او مرکز فیض آباد تکړه شوی چې په ډیر بد حالت کې شون کوي. دوی د خلکو په کورونو کې اوسي او په هر کور کې له 5 تر 6 تنو پورې کډوال دی رشوي. د ارغنج خوا د خلکو غوښتنه ده چې دوی په سیمه کې زر تر زر عملیات پایل او د ولسوالی بیرته ونیول شي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او عام اوسیدونکي هم دراز د فیض آباد تر 15 کیلومتری واټن پورې د طالبانو د رسیدو له کبله هم اندېښمن دي. دوی وایي د بدخشان امنیتي ادارې د ناامنیو د مخنیوي توان نه لري او خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو طالبان به د دې ولایت پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړي. له وردوج او یمګان وروسته ارغنجخوا د بدخشان ولایت دریمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو په ولکه کې ده او په 200 نورو ولسوالۍ کې هم په لږ او ډېره کچه امنیتي ګواښونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو خو مخکې لاغې یو سیمه ییزه مسله راخلو. داسې ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخ شوی. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند بیا وایي چې د دوی کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ځینې کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ سوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقره د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټون کوي، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپله ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل، موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ، ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سوی رای له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,016,000 رای ګټلي او د پخواني صدر اعظم بنی یلی الدریم د رای شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیږي. لکه چې په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول، دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د ده د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. له کله چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 کال کې واک ته رسېدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي. خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول.
اوس هم صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره چې د سولې د مرکزي پلاوي مشر به وي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داوودی سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان کې د ماشومانو د ګزارن درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه پیښې داسې وخت ثبت شوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي یو څو درې پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي دي. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبرې لانچ په قزاقستان کې و. نن د قزاقستان د محاکمې لخوا محکمه شول سویتلانا ګلوشکوبا د کرنټ ټایم لپاره کار کوو او سانیا تایکون هم د آزاد اروپا راډیو د قزاقي څانګې لپاره خبري علاوه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پاکستانی حبیب بانک د فعالیت جواز ځکه لغوه کړ چې د بانک د افغانستان بانکي قوانین او مقررات نه و مراعت کړي او نه هم په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې لازمه ونډه اخیستې وه. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان بانک له ویاند ایمل هاشور سره مرکه کړي. ښاغلي هاشور، د افغانستان بانک د پریکړې په اړه وایي
یو دغه چې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې د افغانستان بانک د ساتي هغه مقررات چې زموږ شورای عالی د بانکي نظام د ثبات لپاره وضع کړي دي او کوم قوانین چې د بانکي نظام لپاره موجود دي دا نه تطبیقول او تخطیان کول دي. د امر څخه موږ مقررات ایجابوي چې د ټول بانکونو سرمایه باید په افغانستان کې په افغانۍ موږ تر هغه پورې چې ابي بانک جواز فسخه کړو تاسفانه ابي بانک خپل سرمایه په افغاني تبدیل نه کړ او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ ابي بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چون لارې نه ده ترسره کړی. یعنی هغه امانات او هغه سپماوي چې خلکو یا مشتریانو ابي بانک ته درلودې متاسفانه هیڅ چاته سرمایه گزاری د پاره د پور پتوګه نه دی ورکړ شوی. نو وایلی شو چې تقریبا نقش د صفر معادل ده. دا د اساسي لاملونه چې مرکزی بانک د عالی شورا د پریکړه سره سم د حبیب بانک جواز فسخ کړ.
تاسو دا پریکړه ورسته پریکړه ده او که بیا هم کېدای شي په غل سره غور وشي او چې خپل د حبیب بانک شکایت وکړي د تغییر ورده؟
نه، د مرکزی بانک پریکړه چې کله کوي آخري پریکړه ده بانک سکتور په حساب ترسره کیږي. او د دې څخه مخکې موږ په کراتو حبیب بانک ته توصیه استولي، اختاریم استولي، په میلیونونو میلیونونو افغانۍ جریمه کړې ده چې لطفا تخطیانې اصلاح کړي، لطفا هغه د ساتي چې درسي د افغانستان بانک هغه پلي کړي تر څو موږ یو پیاوړی او مستحکم مالي نظام ولرو. ولې متاسفانه حبیب بانک څنګه په افغانستان کې هیڅ ډول موږ د ساتي توجه ونه کړله. موږ تابان د حبیب بانک غبرګون ترلاسه کړی دی، د حتی د پاکستان د مرکزی بانک هم موږ ته لیک راستولی. ولې موږ نشو کولی چې پر قوانینو او پر مقرراتو جوړ جاړی وکړو او خپل مالي سکتور له ګواښ سره مخامخ کړو؟ د مالي سکتور د ټکاو او ثبات لپاره ښایي کوچني ګامونه پورته شي او قوانین په جدي توګه پلي شي تر څو وکړی شو ښه پیاوړی او مستحکم مالي سکتور ولرو.
د حبیب بانک پر څنګه سربیره د نورو پاکستانی بانکونو څنګه هم په افغانستان کې فعال دي؟
دقیقا هم دا اوس د پاکستان نېشنل بانک په نامه باندې یوه څانګه دلته فعاله ده چې هېڅ نو موږ ستونزه نه لرو ورسره. که چېرته هغې هم یا هر بل بانک کورنی بانک کې داخلي بانک د افغانستان وي تطبیق نه کړي قوانین، مرکزي بانک جدي ګامونه پورته کوي. البته موږ فرصت ورکوو، داسې نه ده ځکه موږ پوهیږو چې افغانستان کې بانکي نظام نوی بانکي سیستم نوی دی، باید فرصتونه ورکړی شي، همکاري وشي، مرسته وشي. ولې هغه چا سره چې غواړي چې پیاوړی شي، غواړي چې نقش لوبوي، ولې هغه بانک چې نقش نه لوبوي او نه غواړي پیاوړی شي او مرسته ردوي، نو مجبور دی مرکزي بانک چې جدي او پرېکنده اقدام وکړي.
د پاکستان نېشنل بانک نه پرته بل کومه څانګه د پاکستاني بانکونو نه فعاله؟
دلته الفلاح بانک هم کار کوي، که موږ ځکه اکثره چارواکیم چې دي د پاکستان دي، یعنی اوس موږ دوه بهرنۍ څانګې لرو، د بهرنۍ بانکونو چې دواړه دی
یو شکل نه په یو شکل د پاکستان سره تړاو دوستانو د افغانستان بانک له بیان د مل هاشور سره مو مرکه واوریده. زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه له ناجیه صفای نه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په هدف تر تلونکو دوه ورځو پورې تایلند ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام په دغو لوبو کې درې څلوېښت هیوادونه ګډون کوي. نوموړي وویل یادې لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او لس ورځې دوام کوي. د سکوهنې ملي ټیم وایي افغان لوبغاړي په دغو لوبو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ لوبو کې د لوبې بدلونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړل شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپه چونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په یو سلو دیارلس منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ یو بل افغان توپه چونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم په وړاندې د حیدرآباد لوبې غوره لوبغاړی شو. سږ کال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیبر رحمان صدران د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. او د استرالیا کرکټ لوبډلې د 500 لوبو په لړۍ کې په پرلپسې ډول په 15 لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د آسیا لوبډلې په خپلې وروستۍ دغه 500 اوریزه لوبه کې پاکستان لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر سره ماتې ورکړ او د 500 لوبو سیریز یې وګټه. دا په یو ورځنیو لوبو کې د استرالیا پرلپسې اتمه بریا ده.
د ننګرهار مرکز جلال آباد له اوږدې مودې د سولې د خار یا د سولې د سیمې په نوم یادېده، خو دغه د سولې خار په وروستیو کلونو کې د نامنیو سره مخ دی. دغه نامنیو چې له یوې ورځې بلې ته په خار ولسوالیو کې زیاتېږي، ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړي. له دې ډلې پوهنیار محمد انور سلطانی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه نامنۍ دلایل پوښتلي.
رواني جنگ د طالبانو په مقایسه باندې د حکومت په ادرس باندې کمزورې دي. د حکومت د مورال خدایي لکه سیا باندې پیران کینی د مورال کمزورې شوه دي. خالقه د بون توافقات یو کدو په دوه توافقات په خبره ده، به له دولت او به د نظام او به د ولس نه شل کیږي. یو خو دغه د حکومت هغه توجه د نظام د ثبات د اصخه بل خاطر د یو دلیل داده دویم داده چې اما هنګي په خطاعت او ورګانو کې نشته دی. دا یو ډېر مشکل دی. درې مشکل داده چې تشکیل کم دی، تشکیل او حوزي او د خطاعت په شکل د اشکال په جګړه کې د اصل اشکال پراته دي. تعلیم او تربیه نشته دی. نو دا غیته په کتو باندې ټول افیشا پړه د حکومت د کمزوري په وجه باندې ننګرهار نام نه دی، کار نام نه دی، مکتب نام نه دی، جماعت نام نه دی. پرونی د سرافۍ په خوله کې یو سړی لس کم شپږ بجې سار پرنا ورځ باندې یو لک کالدار دی وجلی دی. همداسې په هر چو کې دا کار کېږي.
سلطانی صاحب، همدغه پوښتنه، هغه څه چې په ټولنیزه میډیا کې د ننګرهار او د جلال آباد د ښار په اړه ویل کېږي چې جلال آباد ښار ډېر زیات نام نه دی، هر ورځ پکې پیښې کېږي، هر ورځ پکې هدفي وژنې کېږي، تاسو په سیمه کې یاست، آیا همدغه څه رښتیا دي که نه؟ دغه سوشل کې
لس ورځو کې لس د ښار کې په مختلفو دغو کې په حساب ګزارونو کې شوي دي. دا خپله د میډیا دغه آواز هم داسې بې معنا او بې تاثیر آواز نه دی. واقعیت واقعیت یې دا دی چې عدم هماهنګي ده په نظام کې، او واقعیت دا دی چې
سلطانی صاحب مخ کې د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ نام نه وي، خو اوس نامنی تقریبا ټوله ښار ته انتقال شوې ده. ستاسو په نظر باندې دلیل څه دی چې د مخالفینو ټول زور په ښار باندې دی، یا په ښار کې دننه ځینې مافیایي کړۍ شته دی چې هغوی په لوی لاس باندې ښار نام نه کوي او خپلې ګټې پکې سنجوي؟ که څنګه
په ولسوالیو کې جبهه جنگ، هغه جبهه جنگ د اردو وسلوال په کومک باندې هغه اوس څنډې ته شوی دی په سلو کې اتیا فیصده. ټول دا د ولسوالیو د هغه کسان چې په دغه لوبه کې دخیل دي ټول راغلي ښار ته، په ناحیو کې دي، په دفترونو کې دي، په فرهنګي مرکزونو کې دي، په تجارتي مرکزونو کې دي. دلته د هغې دپاره لږ کار ډیر تاثیر اچوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سلطانی صاحب، د سیمې یا ولایتي اداره همداراز امنیتي بنسټونه چې په جلال آباد کې په ننګرهار کې فعالیت کوي، دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی چې د دغه حالاتو مخه په کوم شکل باندې نیول کېدای شي؟
نو دوی ته مې وړاندیز دا دی چې دلته باید د تعلیم او تربیې کچه د پرسونل لوړه بوزي، دویمه وسایل وته پیدا کی، د استخباراتي او د کشف او د نور وسایل دا باید پیدا کی، تشکیل باید اضافه کی، هماهنګي باید راولي، او هغه څه چې د یو اردو لپاره او د نظام لپاره او د حکومت لپاره په نظامي چوکاټ کې تعریفیږي هغه ستونزې دي چې داسې مشکلات یې راوستې دي. ښه ډیپلوماسي د نظامي په ادرس باندې نه شتون دغه پرابلم دی چې تاوان ملت ورکوي، تاوان ولس ورکوي، تاوان د هیواد د دغه متمدن قشر ورکوي او غریبانانه ورکوي.
په جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو نامنې او هدفي وژنو د پیښو په زیاتېدو مو د پوهنتون له استاد پوهنیار محمد انور سلطانی سره مرکه اوریده. تازه مغږ له ازادې راډیو نوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، اوس هم موضوع د اوکراین انتخاباتو ته. داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کاره سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لرې کېدونکی ولسمشر پیټرو پروشینکو د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخاباتو ته وځي. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاس او ګریوان دی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی، رپورټ یې اورو. ورپسې د نیمې نړۍ پروګرام له یاده مباسئ.
په اوکراین کې چې 40 میلیونه وګړي لري او 15 میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي چې د 50.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 10.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي. چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي، داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ.
لزله وایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې طنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم سوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. 40 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پروشونکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختې پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 15,000 کسان وژل سوي چې 1/3 برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
افغانستان
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکی فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
تاسو په غوسه شول چې موږ مکتب د مکتب نه تاسو څه نه جوړیږي؟
د چې اسلام یو سپیڅلی دین دی. نرانو
پو همور کولی شي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لای وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 70% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېر نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکي زرلخته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې ژوند هم لږ ذره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د نجونو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسېږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور یې نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال درکړو. د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوي دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړې چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب یم، ما پلار ته ډېر وزر زارۍ وکړې چې زه مکتب ویم، زه اوس پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې ویم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړل. دې د خاطر زه یو پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم، دې پورې را ورسېد چې کاکا ښځه په ما باندې گزار نه وکړه، راته په غوسه شوله چې مزه مکتب دې مکتب
مولوی سید هاشم هاشمی هم وای اسلام دین او شریعت جنو ته د علم زده کړې حق ور کړی او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
د چې اسلام یو سپیشل دین دی، نرانو او خزو ته بلا بل حقوق ور کړی. ی اول خدا دا چې مونږ تاسو وای چې تعلیم په خزو نر باندې فرض دی، د پیغمبر علی صلوات و سلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزدک کړی شروع کړی شي، دینی تعلیمات پی وکړی شي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمبالی هم هغه دلایل دي چې په ښوونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړی ده. د فراه ولایت اوسیدونکي زرمینه وایي له دې کبله یې کورنۍ له ښوونځي راګرځولې ده چې په ښوونځي کې د خزینه او په پرتله نارینه ښوونکي زیات وو. هغه وایي څو ځله یې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته یې پرېږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زمون خو کور خواته مکتب خو خزي معلومانو نه وي، ټول سړي ول دوه تنې وي، غم لاړې کابل ته وای چې دا ولایت نام نه ده، او یو پات شغم نور پرې خودم. پلار مې خبر شو چې غل ته ټول سړي معلومان دي، نو زه مراته په غراتی وای چې مکتب نو څه نور تک غټ شوی. پلار ته مې وژړل وته مې چې زه مکتب وایم، سړي ته کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې چې خلک درس خبر کې وای چې ځوانه لور مکتب ته لګي، غل تم ټول سړي دي.
د پوهنې وزارت وای اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 260 زرو زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 80 زرو ښوونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نورګان اسحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر خزینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ او یو زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولای چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودیجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړی دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې 100 ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوي.
مور پلار مې هم اوس چې تاسو مکتب لرې ده نشي تلله، که مکتب موږ ته نږدې و مو خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نو ونه شکر لچ داړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو بیا غل چا به وایي چې دا کوم موټر کې زیده چیرې زیده سي کوي، نو ما خطر موږ نشم زده نشم تله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لرې دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د زورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړې دي. ډیری کورنۍ له دې کبله خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي راوګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب ته تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشرانو ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرېنږدي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو مدام داسې پاتې شوله، او بې بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویلې چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي، نو دغه خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریان اسحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
زرکه غفاری ما د میدان خار وسنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواری دی شي ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اخلی نورستانی که چیره وای چی د انجونو د تعلیم پر وړاندې د غستونزې څنګه هواری دی شي
په کورنوی کې باید انجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي هغه ته باید دا مفکوره ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري کله کله داسې فکر را پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې د میرمنې تحصیل ونه کی دوی پیږي چې یو پوهه او خيار میرمن ځان پیژني خپل حقوق پیژني او د دې په مقابل کې استبدال کوي شي وای مې پرې د چسترګي خلاصي کی سترګې خلاصي دل په څه معنا ده یعنی هغه ځان پیژني هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کړي هغه استدلال کوي چې زه انسان یم زه خدای خلق کړی ما شریعت را ته حقوق را کړی چې زه باید تحصیل وکړم نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه معلومدار چې ښځه هوښیاره شي ښځه په دې پوه شي خپل څنګ کې خپلې خویندو ته تا خپله ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
د ټولنې اساس کورنۍ ده په کورنۍ کې که چیرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی ستا دویم کور ستا دا کور محقت ته د دې کور میلمنه یې یعنې ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده ته دونه درس وایي چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله خزی مجبوری گی چه کار تا بیرون لاره شی نو فکر کم چه دا غد فامیلو خراب ذهنیتون دی او دا دلیل زفکر کم چه دلیل بایدائی او پخوانزه که باید دا استازان و وظیفه هم دا دا چنجونی پوی که چه دوی دا معقتی سواد باید مند دوی بسن و باید ونه که دوی استدادون باید روزل شی اقوی تا باید دا فکر ورکر شی چه دوی دیر پیاورتی آوی لری کوایشی پدی بسن باید ونه که چه فرزند دول سنف سنفی اشپگم سنف داورتا بسته نه پدی که دست استدادونه چه باید او پارول شی دا باید و غړول شي نو کورنۍ مسله هم ده زموږ اطراف کې ما دته چې دغه ټولنه کې چېغه دودیزه ټولنه ای او جنگ هم پکې دسه ناتار کړی نو پدې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي نو امید پکې او بل د کار زمينه مساعده نه وي هغه دې ته مجبورای چې فرزند د کورونه د پرې د تمور شوار شو کور کې کیناو چې یو څوک ستاسو نه فقره او یو تماشو نه دا غلطه خبره ده او ایلاته او عمل زموږ د فرهنګي وسپاتې والی
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له هم مکاتب تړلې دي خلک څنګه کولای شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي د خلکو رول پکې څومره مهم دی
نزه د نورستان نه ما او د نورستان دی ډیر لری کلی نشه ګرام د کلی نه يم البته عالمانو شورا موجوده ده نو اسلامي مبلغین ډیر زیات په دې کې رول لري شي اسلامي شورا په نشه ګرام کې فیصله وکړه چې جونې کوي شي چې د الکانو مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسو ولې پیغلې نجونې د الکانو سره یو لیسه کې تاسو کینوي مسؤول نفر راغی خپل دلایل ورته ویلې او دوی بیا ورته د خزینه لیسی امر ورکړي چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ ورته جوړ شي نو زه فکر کوم د علما او شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیاتی زب خلکو باندې ځکه چې هغه تر دولسم صنف پورې جنکی په نورستان کې اصلا هیڅ کوم ستونزه نه لري مکتب ته ځي او تدریس کوي ورته
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.